احمد چیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو د بیمه جلا پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور خبري مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبان حکومت وای د بدخشان په واخان کې لچین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک ته جوړولو چارې پیل کړې دي. د خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه ته وکړه.
داسې یو لار جوړیږي چې زموږ به ارڅه انشاءالله تازه لار باندې د چین سره به مو رابطامات د تجارتي اموالو که موږ درلوده که مو د غوښه سره رواردوله دا به انشاءالله ژر تر ژره تاسو ته موږ زیری ده.
افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک ته جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي، خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چارسنبالي سفیر محی الدین سادات ویلي وو چې له چینایي چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا UNDP وای په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي کسان اوس ویره لري چې ښایي سژنن ژمي کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. UNDP پرون په خپله اکسپاڼه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړ. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي دي د دې پیسو دوی 25 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري او د دې پیسو ډیره برخه به د سرپنا په جوړولو ولګول شي چې د زلزله ځپلو لپاره له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1400 ډیر کسان پکې مړه شول او 1900 ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربي اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوبلړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربي اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې وروستۍ به یې تېره شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه په نوي کال کې د افغانستان لپاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریا وه او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه پسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي.
افغانستان بل دې وروسته هند ته ځي چې هلته د جنوري په 11مه د دریو شل وریزو سیریز پیل کړي. د لبنان د پلازمین بیروت په سویل کې په یو روغتون د په یو ډرون برید سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. حماس ټله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل بې پیلوټ الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې له عمله یې شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د لبنان د موقت ادارې سر اعظم نجیب میقاتی د حمله غندلې او د اسرائیل نوې جنایت بللې دی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال والکر ترک د روسیا او اوکراین ترمن د سمدستي اور کم غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د جګړې له شدت سره په روسیو کې پلسکونو ملکان په اوکراین او روسیه کې وژل شوي دي. د ادارې دا هم لیکلي دي چې نړیوال بشري حقوقونه د ملکانو پر ضد بریدونه منع کړي دي. د فرانس پرساشان تر راپور لمخې والکر ترک د تاوتریخوالي د کمولو د ملکانو د خوندیتوب او نړیوال بشري قانون ته د درناوي په خاطر د سمدستي ګامونو د اخیستو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. په تیرو شاوخوا نهو میاشتو کې افغانستان ته له پاکستانه ویرانه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شوي.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو کور کې مو
کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د نویو فارغ شویو ډاکټرانو له غوښتنې هم خبرو.
هغه کسان چې د دولت پر اس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې موږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوه.
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې خدای چې تازه وي خوشبوئی ان تر واټ پورې رسیږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
افغانستان ته په تیرو نهو میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1,000,000 افغان کډوال ستانه شوي دي. پاکستان په تیرو دریو میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 465,000 ډیر افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. له بلې خوا ایران په تیرو نهو میاشتو کې تر 1,500 ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او له پولې اړولي دي. له دغو دوو هیوادونو څخه راستنه شوي کډوال له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفي الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو تروت په نوم څیړنی سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنوري په دومه په اکسپانه کې لیکلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 465,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. ملخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 340,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 311,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولد لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بې اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې دغه مهاجر په تش لاس راستنی او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې له 1,500,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي دغه کډوال له ټول هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوی ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډېر سخت تیریږي او ټول هیوادوال د بیکاري له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلند سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی ایران اوس مهال د اتو لکو داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا دوه چنده هم دومره نور، یعنی 1,500,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستان تازه راستنه شوي کډوال د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو موسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې له پاکستان د تازه راستنه سو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول شوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چې نیمه ماشومان دا چې موږ هغه وخت موږ خپل تازه یو ځګر نه درلودې وروره، بیا موږ دلته دا دی دلته یو ځای ور برابر کړي. نو اوس دا غواړم چې وروره دې ته یو ځای ور معلوم شي، وروره چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا شي، وروره چې دا چنيان دا یو مکتب وایي، وروره دروغ پرې شي موږ سره ځای پر ځای کې بیا خدای مهربانه دی. اوس وروره یو خیمه ورته پیدا شي، یو شی ورته پیدا شي، پر وی درو چې دې وروره په دغه ششسته ګرم یې بس دې به سبقان وایي.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سوي سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
ما خنراله ولا دات موګان موږ خپل اخستې دي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومک وسی بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د ذاتیر ز به الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یختی په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشین نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به می تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنه نو مریزانی وروره زکام دی طبيعي نو گزارن کې ډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیب کډوال وایي کډ سرپنا غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوی مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دی ورکړي
یا خدا باید سمور سره او شي کومه کوزله د سړی بنو بس را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کښنیانو یخته دي وروره شین یخته جمع را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمور سره حکومت هیڅ کومک وکړي له د سړی غم را ته وخوري له د شي غم را ته وخوري
سوزنګو نه ولاکه شی لرو ټاټونی د دوه نه نری دي سي ولاکه مرغې خاطر کاریږي نو په دې کې به یخ نه وي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه را ته وسي سي دي ځکه یو دی یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو
که څه هم هیواد د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په خوست کې هغه ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوي وای دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورساوه خو مسؤولو ادارو ته باید دي چې د ساج دورې لپاره ورته په مناسبو روغتونونو کې د عملي کار او نظري زده کړې زمینه برابرې کړي بل لور ته استادان په دې ټینګار کوي چې افغانستان ته د اوسمهالې طبي ټکنالوژي وارده شي او نوي ځوانان دې په درمننه کې په عصري ټکنالوژي تکیه وکړي د خوست د لوړو زده کړو حکومتي او خصوصي سکتورونه هر کال لسکونه ایم ډي ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي نور په دې راپور کې
په خوست کې نوي ځوان فارغ ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي دوی یاد څرګندونې د احمد شاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې وکړې فارغ شوي ډاکټر عبدالقادر محمدي ویل
لونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاری ساتو ل لوړ پړو چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي
پټول کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړیز بهیر هم منفي اغیز کړی او هغه غوړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه درونه د مربوطه ریاستونو مهله دو چې مونږ ته د کاري زده کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي داغه هله دو چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته داغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملی زده کړې هم او بریالیتوب سره سره ورسو
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمک ستونزې ادوی وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاه زار عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانېږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بېلابېلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد د وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. اوس یو خبر. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام له لارې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ ځینو ښځو ته د سیمجالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړی او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا دا ښځې سیمجالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتو د ادارې ټینګار کړی چې د بادغیس په څیر لري پرتو سیمو کې بزګري او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لا زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن یې لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان یو سلو یو امیا منډې کړي دي. پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. په پیل کې د پاکستان څلور لوبغاړي نسبتا زرزر اوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن اتیا منډې کړي دي، لا نه دی سوځېدلی. او آغا سلمان هم شپږ ویشت منډې جوړې کړي دي، نه دی اوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په صفر اوټ شوی دی، ایوب په صفر اوټ شوی دی، مسعود د دوی کپتان پنځه دېرش منډې وکړې اوټ شو، او بابر اعظم پخوانی کپتان شپږ ویشت منډې وکړې اوټ شو، او شکیل هم پنځه منډې جوړې کړې او وسوسېد. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا پرې تر دې شېبې برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي، او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. راتلون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېره ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي، او ډېر مهم کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګرۍ صنعت پور کې دوه دي. په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګور عملات نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وی.
نور مطالب هم لرو که تر پایا را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو، چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یکشنبې په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو.
پا په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم سی فیس بک لدے خبرو گرسے
ډیر مهمه دي. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت غږ کوم چې پر مسؤلینو غږ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي. مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چېرې دوی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي او ځوانان د مطالعې سره باید ذوق یې زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقع د ډېر خلاف ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دې بجې شاوخوا باندې ولنم. دغه ځای داسې حالت ته سره رسېدلی و لکه د یو اختر مې نسي داسې یو شکل یې غوره کړی و. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو لسی دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سي سره و مو ورېدو. پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي وي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه چې یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سل افغاني چې کم راځي ول سي هغه خلکو ته ډالۍ نه. نو داسې خلک دې یو تر سل افغاني کم کتابونه راني و دا خلک به شي ډیر و. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نو چې په هر کتاب باندې ډالۍ و. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه راځولي و هغه به داسې نه و چې پر هر کتاب باندې به یو ډالۍ و، بل چې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ و. نو یعنی دا تقریبا چې ما له دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره نه ده چې تاوان وکړي. موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه و اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه دغه تنسیده کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو را ایستلي و. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دینی کتابونه دي، خو دا دینی کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص په دوکاندار کې دغه د دینی کتابونه ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو د دې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور نور کتابونه د هرې سرقې کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
بل حتی ډیر خرڅېدل. تر نورو اجناس او ادبی کتابونه ډیر، لکه د ډیر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو ارکان ډیر وصلې وو، هغه د دوه سره ډیر لیوالتیا.
للیکوال او د کندهار مجلې مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننه، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسر کتابونه و پلورل شد. شاغل آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادو تا پراسته بولی پیغام که خوشید سرگندوی
ده کندار ده اطلاعات کلتور ریاست او ده کتاب دورون که تدیه پا گرد همکاری دره و رزنه این اندارتون جور کرده چه ده شه کتاب و شه جوان تن انوال لانده و زمج مخه داوه چه کتابونه تر خلق و تر لاسو ورسو و اطولانه ده کتاب سر اشنا کرو. نو پا دین اندارتون که تقریبا 1500 جایزه کلمان، کتابچه، کتابونه، گلاسونه او بایسکل ایشودل سی و د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر سلو ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګې له چاپېدو خبرو، او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خبرې شوې دي، خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د تیرو 8 کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد ښودل شوی نو خوښۍ ته د رسېدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي، یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
پکې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنه شوې ده، او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې په اصطلاح ورته ګیم وایو، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم د یوه لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې تی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته کم کړاو سره مخ شي، او داسې کار وکړي چې خپله څه چې ان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنی د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایلې، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوئ، ووایئ چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. خبرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکاډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکاډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سن له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې
عبدالغنی خان ہز لائف اینڈ ورک پنوم د میرمنی سائمہ اعجاز چھاپ شوے دے. بل کتاب دا توروالی انگلش ڈکشنری پنوم دا بہرین سوات دا یو تکڑے دیکوال زبیر توروالی چھاپ شوے دے.
بلخوا د پوهنتون او کالجونو په کچه هم یو شمېر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې تر څنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اورېدلی شئ. خدام ګړی شعر لرو د ټولې لمن شیر د دوی په شخ.
وسره لمشوم توب دی دوی اوګې می پر درانې دی، هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکھی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گٹ وٹ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑا وم دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بم پخپل وجود کے حس کھڑل خماران و عمران و بخوڑما تی جنت پرنی متنو پمې زړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو پمې روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوتا بمې هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ما ترا کفزا و امبرینا ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و تا دکه لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم ها درون کانه بکوم وی چیلا لگر لویشم پټټر می زوري دما پیغلتو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویری دما لخپل سوري به می حمزه ریګ دې دما ریګ دې دما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللی په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو خوټکېدلې کیلی وه په سپېره تندې مې تویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې ځفه شول چې وړم ډېر کلونه چې شیبه شیبه ډېرېږي نه کمېږي نه څڅېږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسېږي او هر درد یې په وجود کې معلومېږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکېږي احساسات یې له هیچا هم نه پټېږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګېږي نه شړېږي نه وچېږي نه غورځېږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې تورېږي او ورکېږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړې په شنو پاڼو یې پټ کړې ګذرونه د تبرونو او پر جړړې یې نښتې غېږې غېږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړېږي ترېنه لوېږي لیدل کېږي باک یې نه وي چاته هېڅ نه محسوسېږي چاته هېڅ نه محسوسېږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین مرکزی امریکا د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کېدو دی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک غږ اورېدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګري په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي
ګډوډ د شو سره شیانو د مسو د ګډ
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی. خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لو شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و، نه کلبی عمله و، دا مریضیان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي، مریضیان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو. دا ورک دي، یو دغه یو دکان دی جوړي. دغه موږم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو بلته سپینو ثابته نه وي، بله یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و، او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو دپاره موږ ته څه خاص څه نه لرو. متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګري، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزورۍ او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوز درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکود راپورونه خپاره شول. اوس په یو بل صنعت ته مخه کړو چې صنعتکارانې د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مسرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډېره شي. د خوست د یو شمېر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرې شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکي کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د یوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګوربز ولسوالۍ یوشمیر اوسیدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګوربز اوسیدونکي اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، همدا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیاله وي ویناو د باندې وي یو نه بعد سل ری پاکې کال دورې و نیم شل کال دورې په دامن دیواله مش ډېر مشکل از خلخونه وسطی کابلې.
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډېره وه. د ناستې لپوزینی ولی بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډېره برخه د مزر وه، خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډېر کاریږي. د خوست د ګوربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکه د وخت نه مش خلخونه به داسوتی د پوخای وخت نه بلایي مش تر د پیزي کاروبار کې توجه ډېره.
په خوست کې روڼ اندي او مدني فعالان وایي که چیرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداري تشتي. خلک دا خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوې دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بلې خبرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدی وي.
عاشقی سب حسیرن پایمالا کرم عاشقی سب پیرم پایمان کلون عاشقی سفه